دا مشال رادیو دا وخت په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې او زه ستاسو قربانه حسیب شهید يم. په دې خبرونه کې به واوري چې د هندستان په جیلونو کې پاکستانیان تر اوسه پورې بے پښتني بنديان دي او د پاکستان په جیلونو کې هنديان بے پښتني بنديان دي. د پاکستان او هند د اړیکو په باب درته هم رپورټونه لرو او د مور او ماشوم د صحت په اړه به هم په دې خبرونه کې ډیر څه واوري. خو تر هڅه د مخدري سات خبرونه ورو خبرونه درته مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشه ول د مشال خبرونو سره ټکی. د هند او پاکستان وزیر اعظمانو ویلي دي چې د اړیکو د یو نوي باب پرانستل ضروری دي. د بلوچستان په کلای سیف الله او زیارت سیمه کې د بارانونو له امله دوه ماشومان او یو ښځه مړه شوي دي. د کورمې قبایلي سیمې سره نږدې په هنګو ضلعه کې د حکومت لخوا دفع 130 لګولی شوې ده چې له مخې د افغانانو په تګ راتګ بندیز لګولی شوی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د هند او پاکستان وزیر اعظمانو ویلي دي چې د اړیکو د یو نوي باب پرانستل ضروری دي. دوی دا خبرې د جنوبی آسیایي هیوادونو د همکارۍ د تنظیم د سارک پر روانه غونډه کې د برخه اخیستو پر مهال په یو ملاقات کې وکړې. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ په دې موقع وویل
مونږ په تیرو وختونو کې ډیر وخت ضایع کړو او اوس وخت راغلی دی چې د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم مضبوط شي او دې لړکې د مذاکراتو راتلونکي پړاو به هم ډیر مثبت وي او د مذاکراتو دا عمل به همداسې جاري ساتلی شي. مونږ پاکستان سره ټولو معاملاتو پر امن حل غواړو. په موجوده وخت کې دوانو ملکونه د یو بل سره ډیر نږدې شوي دي او هند او پاکستان اولس مستقبل هم د یو بل سره تړلی شوی دی.
د دې نه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ویلي وو چې سارک کې شامل ټول هیوادونه دي د ترهګرۍ لپاره په ګډه اقدام وکړي. دوی زیاته کړه چې هندي سیال سره د کشمیر سرکریک او د اوبو په مسله خبرې شوې دي. د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو لړۍ په 2008 کال کې د ممبئی له بریدونو وروسته ودرېدلې وه. د دې بریدونو په پړه هند په پاکستان کې په میشتو وسلوالو ډلو اچولې وه. امریکا یو دل بیا په پاکستان غږ کړی چې په خپله خوره دی د ترهګرو شبکو په ضد جدي اقدام وکړي ځکه چې دغه ډلې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. د سویلي او منځني اسیا لپاره د امریکا مرستیال خارجه وزیر رابرټ بلیک یو هندي ټلویزیون ای این آی سره په مرکه کې وویل
The United States has been very clear that there should be progress on all the terrorist groups.
د امریکا د ریس ډیر سرګند یو غدا چې په پاکستان کې د وجود لرونکو تر هغه ډلو پر ضد عملیات باید پر مخ لاړ شي په شمول د لشکری طیبه او ځکه نو دا ډیر مهم دی چې پاکستان د پخاورا د کیدونکو واړه تر هغهریزا کړنو غم خوري او دغه زمونږ واضح او ټینګ پیغام دی.
د بلوچستان د کوټي په شمول په بیلابیلو شمالي او لویدي سیمو کې سخت بارانونه شوې دي. راپورونه وايي نن غرمه د قلعه سیف الله په سیمه کې له سختو بارانونو وروسته د یو کور چت راپریوتو چې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي. هلته په زیارت کې یو ګاډی سیلابي اوبه وړې دی او په پیخه کې یو ښځه مړه شوې ده. د دغه سیمې محکمې موسمیاتو پر راتلونکي سلیري ساتو کې د نورو بارانونو پیشبیني هم کړې ده. د خیبر پختونخوا په هنګوز ضلع کې چارواکو د محرم لپاره دفع 130 امریکایي کولو اعلان کړی دی. د یادې شوې ضلع ډیپټي کمشنر عبدالمالک خټک په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي دي
مهاجرو کې اوس صدا پته نه لګي چې دا کوم قسم خلک اوسه مقصد لپاره ګوره راځي نو ځکه دې باندې موږ مطلب فی الحال پابندي لګولې ده. خو مجبوري ده ځکه چې موږ په هر صورت باندې د انګو د محرم په حوالې سره لکه امن کې څه قسم ته خلل نه غوښته لپاره دا پابندي ګوره موږ لګولې ده.
د دې فیصلې تر مخه په سیمه کې د افغان کډوالو په تګ راتګ به بندیز وي او دا پابندي به د روان کال د دسمبر تر 15 نیټې پورې جاری وي. د افغانستان د غزنی ولایت د پولیسو مشر دلاور زاهد وایي چې نن دغه ولایت یو کونډه او د هغې پیغلې لور نامعلومه وسلوالو په ډزو وجله. خاغلی زاهد وایي چې دا سیخکاری وجونکو دغه مور او لور په غیر اخلاقی کړنو باندې تورنه کړې وه. خاغلی زاهد د رسنو هغه راپورونه چې ګوندې دغه مور او لور اول سنگسار شوي ول ناسم وبلل. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نسکورېدو نه پس د ښځو حقونه تر ډېره حده خوندي دي خو بیا هم د دغه هیواد په شرقي او هغه سیمو کې چې اسلامي تندروي پکې زیاته ده د ښځو په ضد د تشدد پیښې ورځ په وخت رامنځته کیږي. یو امریکایي عسکر خپل پوځیان د دریو افغانانو د حلالولو د هڅولو له وجې د وجلو په جرم کې مجرم ګرځول شوي دي. امریکایي پوځي سارجنټ کلیون گیبس ته یو پوځي عدالت د عمر قید سزا واوروله. نوموړي د هغه 15 امریکایي پوځیانو څخه تر ټولو لوړ رتبه افسرو چې د 2010 کال په لومړیو کې پر کندهار کې د غزمی پر مهال د تشلاسو افغانانو د وجلو تورونه وو. د امریکایي پوځ یو سرکاري وکیل ویلي چې د گیبس په مشرۍ د پوځي یونټ په اړه له تحقیقاتو څخه پراخه سرغړونې څرګندې شوې او دا پوځي ډله له کنټروله بهر وه. د افغانستان د پکتیا ولایت د چمکنو پر ولسوالۍ تیر مازیګر شوي برید کې 3 پولیس او 15 برید کوونکي وژل شول. د پکتیا ولایت د امنیه قماندان عبدالغفار صافي مشال لیډو ته وویل چې برید په داسې حال کې وشو چې هلته ولسوالۍ کې د قومي مشرانو غونډه روانه وه. هغه زیاته کړه چې یو برید کوونکي د ولسوالۍ د نظام قراول په پوسته کې ځان والوزو او دوه نورو د ودانۍ دننه ځانونه وچول. جنرال صافي وایي چې په دې نښته کې 3 پولیس هم وژل شوي او د چمکنیو ولسوالۍ امنیه قماندان له یو بل پولیس سره ټپي شوی دی. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د دغې پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وایي د ایران ایټمي بټو په ضد پوځي کاروایی به د سیمې لپاره داسې نتیجې رابرسیره کړي چې تمه به یې نه کېږي او کېدای شي چې د ایران د ایټمي پروګرام ودرولو کې ناکام شي. د ایران په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې پنیتا وویل چې امریکا په ډاګه دا خبره څرګنده کړي چې د ایران ایټمي صلاحیت ترلاسه کول د قبولولو وړ نه دی. خو دوی زیاته کړه د پوځي عملیاتو پر نتیجو ډېر زیات خور په کار دی. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. پر روانه خبرونه کې له حسیب شهید سره د غساورې په دې خبرونه کې به واوري چې پاکستان او هندوستان جیلونو کې د یو بل د هیوادونو قیدیان بی پوښتنې شپې سبا کوي. د پاکستان د بشري حقوقو یو چارواکي
نو هغه د پاره مونږ مخکې دا دغه کړه د فاس کړه دواړه متونو ته چې هغه دې ته لږ توجه ورکړي په وجه چې کوم دلته کې راکې دیان په کلونو پراتی.
اخوا به د پاکستان او هندوستان د اړیکو د خکېدو په اړه هم واوري او د سارک په غونډه کې به د دغو دواړو هیوادونو د مشرانو د لیدو کاتو حال هم درکړو. امریکایي چارواکو یو وار بیا له پاکستان غوښتي دي چې د ترهګرو ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. له دې به هم واوري چې په پاکستان کې افغان سوداګرو ته د اوسېدو قانوني جواز ورکړل شوی دی. په پاکستان کې د مور او ماشوم د صحت اونین منزل کېږي خو په دې هیواد کې د مور او د ماشوم دا ژوند خطر سمره دی.
د دې وجه دا چې دا ټایم په پاکستان کې په ار زرو کې سل ماشومان چې کم دی خپل 15 سالګری درستونه مخکې دا غي دت وشي په ار 100,000 کې دنه چې کم دی نو سل مېند چې کم دی دت وشي. نو
په دې اړه به بشپړ رپورت واورئ که وخت سره یادی وکړه. نور ګڼ خبری رپورټونه هم درته لرو او د خبرونې وروستۍ برخه کې روښانه مستقبل 19 پروګرام اوریدل هم مه هیروئ. له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د هندستان په جیلونو کې تر 2.5 زیات پاکستانیان د 1915 کال را پدې خو پرتې دي او یو واره هم عدالت ته ندی وړاندې کړل شوی. بلخوا د پاکستان په جیلونو کې هم په سلګونو هندي قیدیان په معمولی جرمونو کې د مودو راهیسې پرتې دي. دا چې د دې قیدیانو راتلونکی به سوي او د دې د خوشکېدلو لپاره څه هلې ځلې روانې دي په دې اړه اسرار علم مومند بشپړ رپورټ لري.
پرون د هندستان د سپریم کورټ جج آر ان لودا ویلي دا ډیره د حیرانتیا او د خفګان خبره ده چې د 1915 کال نه راپدويخه د دوی په جیلونو کې څه باندې 2450 نه زیات پاکستانیان عدالت ته وړاندې کېدو بغیر پراته دي. په دې قیدیانو کې څلور مېرمنې هم شامل دي. فکر کېږي چې په دې قیدیانو کې زیاتره هغه دي چې په غیر قانوني توګه د پاکستان نه هندستان ته اوختي دي. دا چې دا قیدیان ولې بغیر د عدالتي کاروایي په جیلونو کې د کلونو راهیسې پراته دي په دې اړه په نوې ډیلي کې کارپو منوهر سنگ بترا مشال ډو ته ویل
صاحبہ د دې وجوهات چا ته معلوم نه دي ځکه چې ډېره موده کېږي چې دوی بنیان کړی شوی وو. لاکن دا حکومتونو په باب مونږ هیڅ نه شو ویلی ځکه چې مونږ خو عادي التا کسان یو او مونږ دا حکومت دا کارونه په باب هیڅ نه پوهېږو. ما درته ویلي دي چې په ورځپاڼو کې دا خبرې راغلي دي او بیا هم داسې کېږي چې په پاکستان کې هندي بنیان چې پراته دي او پاکستانیانو دا دا کوشش وکړ چې دوی د شناخت په باب هند تم راجی ہو کی لاکن دا سدی چې دلته هم دا خبره ثابته نشوا چې دا کسان چې دی زموږ دی او دا کوم کوم ځای دی او کېدای شي چې د پاکستانی بنیان چې دلته پراته دی دا هوی په باب هم دا سه خبره وی صاحب دا خو کرکیچنا خبره ده او یوازې حکومتونه دا دے خبرے جواب چاہتا ور کولے شی مو نشو کولے
نا یوازی پا ہندوستان کی بلکہ دا پاکستان پا جیلنو کی ہم دا کلنو رہی سی ہندی قیدیان پرات دی دوی پا چو جرم کی نیول شوی دی او دا دوی دا خلاصون لپارا چا حلی زلی روانی دی کلا چی پا دی اڑا مونگ پا اسلام آباد کی دا بشر و کنو دا اداری مرستیال مشر کامران عارف نو پختل نو حقا ویل
خو دا مو تصدیق کولی شو چې اکثر قیدیان د انډیا یا د بهارت د پاکستان جیلونو کې یو دا غیر لوی وجہ زمونږ ماهیگیر دی دواړه طرفه تا چې کوم یا د دې طرف نه پاکستانی ماهیگیر د انډیا سرحدي حدود پار کې راغی او بوته لاړ شي یا د هغې طرفه راشي او هغه رونی ولی شي دا هغې بیا په تلو کې کلونو لګي اکثر کلونو ماندې دواړه سایډه تا دا قیدیان پراتی دی نه علاوه هم بلا شي کې کسانی چې کوم بارډر کراس کړي دې خوا راشي هغه رونی ولی شي نو دې لپاره چې کله پته ولګي ظاهره دا کوم چې دا ماهیگیر دي دې لپاره خو ډېر ادارې دغه کوي کوشش کوي هغې کې اصلي مسله دای چې دوی به واپس ګرځي څنګه ځکه چې عدالت ته خو هغوی پیش شي د هغوی دغه وشي هغې نه پس نه هغوی سره ویزه وي د هغې د بوتلو یو ډېره لویه مسله وي نو هغې دپاره مونږ مخکې هم دا دغه کړی درخواست کړی دواړه حکومتونو ته چې هغوی دې ته لږ توجه ورکړي چې دا بې قصوره بې وجه چې کوم دلته کې دا قیدیان په کلونو کلونو پراتي چې دا په وخت باندې واپس کړی شي
پاکستان او هندوستان د یو بل قیدیانو خوشي کولو کې څومره جدي دي د دې پوښتنې په ځواب کې کارپوه منور سنگ بترا وایي
مونږ آزادی گٹلے با پنون سبا اوہ سرویکتم ایشوی کال کے لیکن ترو سا پورے مونگ دا یو بل سرا دمرا محبت مینا ہمکاری تعامن نہ دکڑے او دیرے خبرے کروانے دی دا تیروریزم خبرہ دا او دا پاکستان چے دے دا کشمیر مسئلہ ہم پورتا کئی لیکن اوس پا سار کے پا مالدیف کے کما گونڈا چے پرون خلاصا شبے دا زمونگ لومڑی وزیر ڈاکٹر منموہن سنگھ ویلی دی او دوی اوس ہم دال وز پڑے دے چے زر تر زر با دوی دا یو بل سرا بیا کتنی اکڑی او ٹول مسئلے چے دی دوی حل کری او کہدہ شی کہ یو زل پا دوارو ہے وادو کے دگا دا تعامن و امکارے چے دورہ چے بیا شروع شوا نو دا مسئلے با ہم حل کی گی
منوہر سنگھ بترا وائی کہ یو خوا دا پاکستان و ہندوستان حکومتونا دا اڑکو دا خکولو او دا قیدیانو دا خوشکولو خبری کوی نو بلخوا پرون پاکستان یو وار بیا شپگوشت ہندی کبنیون کی گرفتار کری دی او اس معلوم آنا دا چدا با تر کوم وخت پورې د پاکستان په جیلونو کې پراته وی
تاسو مشال رادیو او اسرار عالم مومن پر رپورٹ کې مو واوریدل چې د پاکستان په جیلونو کې هندي قیدیان او د هند په جیلونو کې پاکستانی قیدیان او ورځ شپې به پښتني زو تیروي خو اوس د پاکستان او هندستان د اړیکو د خکېدو په باب درته رپورت لرو د جنوبي اسیا هیوادونو ټولنې سارک په کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې سارک هیوادونه له خپل منځ کې اختلافات هیرول پکار دي او وخت راغلی دی چې سیمې ته راپیخې مسلې په ګډه سره هواری شي په دې کانفرنس شروع کېدو وړاندې وزیر اعظم ګیلانی د هند وزیر اعظم منموهن سنگ سره هم لیده کته کړي دي تفصیل یې له اسلام آباد احمد الله راکوي
د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیان تر مخه د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ د شوی ملاقات لوجه د دواړو ملکونو ترمنځ رابطو ته به نور وده ترلاسه شي او دواړو مشرانو په ملاقات کې د اعظم سرګندونه وکړه چې د کشمیر شخړې په شمول ټولو بنیادی مسلو حل به د خبرو اترو د لارې راوستې شي بیانیه کې ویل شوی دی چې دواړو ملکونو په راتلونکي کې د ملاقاتونو شیډول جوړولو لپاره هم رضامندي ښکاره کړې ده او دواړو لوړپوړو ملاقات کې په دې خبره اتفاق کړی دی چې دهشتګردي د دواړو ملکونو ګډه مسله ده او په یو بل د الزاماتو په ځای د دې با په ګډه سره حل راوستي شي د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ ترمنځ د مالدیپ په خار ادو کې شوی ملاقات ته په پاکستان کې د سیاسي او خارجي چارو کارپوهان ډیر اهمیت ورکوي د قانون پخوانی وفاقي وزیر او سیاسي چارو نظر لرونکي افتخار ګیلانی وایي چې دا ډیره ښه موقعه ده نو په کار ده چې دواړو ملکونو ترې فائده اوچته کړي او خپل منځي تعلقات نور هم ښه کړي
پیشرفت نواز شریف زمانے نے کسی شروع شوی دا غی سر تگ را تگ ملاقات خوب اگر پس عمل پر غدر شوی اللہ ہوں کہ من پیوشی ما پر نظر خدا تعلقات خکول دیر زوری دی پل امسایا ملکون سر ازی بیٹ گیر را سر دی سر تعلق سم نہیں نو سڑی تھر قسم نقصان را رسی دا پیشرفت دیر خدا خود سے عملی پر دمانے سر اقدامات واخلی دی دوار طرف آو یو بل سر تلل را تلل را تول پکا دی ما پل نظریہ دارا جہ ہندوستان سر مود تعلقات خکول پکا دی
پخوانے سفیر او خارجہ چارو کارپو بیرسٹر زاہد سعید وائی چی موجودہ وقت کی خود دوانو ملکونو ترمینزا تعلقات خکولو کے مثبت پیشرفت شوے دے خو پکار دا چی حالات ہم داسے و ساتی داسے نا چی بیا چا بدا پی خرامخی تشی او دا تیر وقتونو پشان یو وار بیا دا دوانو ملکونو ترمینزا تاو تریخوالے زیاد شی
بیسیکلی بامبے کے چا اٹیک شو اب دے پروسس باندے دیر لوئی یو شیڈو پورزولیو او اگے شیڈو پو وجہ باندے پروگرس نہ شو کے دے نو اس دی ایٹموسفیرک سے خشو او ارادہ اوکڑا چد مونگ با انکلوڈنگ کشمیر ایشو باندے نیگوسیشنز دی نو پروگرس با پکے راولو او پرابلم دا دے چے کلا پروگرس شروع شی نو دا سے سے انسیڈنٹ ہوشی چے بیا شیڈو راشی پا پاک انڈیا ریلیشنز باندے نو دا غی احتیاط کول گواری
افتخار گیلانی وی چدا اس پا دوانو ملکونو منحصر ادا چے ترکم وقت اخپل تعلقات ہم دا سے خساتی خو حقیقت دا دے چے خط تعلقات دا دوانو ملکونو پا مفادو کی دی زکا چے دے سربا نہ صرف تجارت زیاد شی بلکہ دوانو ملکونو الستا با دا تگ را تگ اجازہ ہم ملاو شی چے ور سربا سیاحت شعبے تا ہم ود ترلاس شی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال رادیو ری امریکا یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی دی چې په خپل خاور د ترهګرو شبکو پر ضد جدي اقدامات وکړي. همدارز امریکا د پاکستان او هندوستان په اړیکو کې د راغلي وروستي خوالی په هر کلی کولو کې دغه پرمختګ د سیمې د ثبات لپاره هم مهم بللی دی. په دې اړه نور تفصیل له واشنگتن هارون بچاره کوي.
د جنوبی او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا مرستیال خارجه وزیر رابرټ بلیک مالدیپ ته د خپل سفر پر مهال یو هندي ټلویزیون اے ان آی سره په مرکه کې وویل پاکستان ته په زغرده ویلي تر څو د هغو ترهګرو شبکو پر ضد کوټلې اقدامو کې کوم چې د په وینا په دغه هیواد کې په ګډه عملیات تنظیموي او په افغانستان کې امریکایي ځواکونه له ګواښ سره مخامخ کوي. د امریکا دریځ ډیر څرګند دی او هغه دا چې په پاکستان کې د وجود لرونکو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات باید پر مخ لاړ شي په شمول د لشکر طیبه او دا ځکه چې دغه قوتونو نه یوازې دا چې په افغانستان کې زموږ په ځواکونو حمله کړې دي بلکې د دې لپاره هم چې د دې ډلو لخوا شریک فعالیتونه ترسره کول په زیاتېدونکي ډول په نظر راځي او ځکه نو دا ډیر مهم دی چې پاکستان د په خاورا د کېدونکو واړه ترهګریزه کړنو غم خوري او دغه زموږ واضح او ټینګ پیغام دی. پاکستان هم بیا ترهګرو شبکو له د پناه ورکولو د تورونو په ردولو خپل دریز په ډاګه کړی چې وایي خپلو قومي ګټو ته په اولیت ورکولو بعد ترهګرۍ پر ضد نړیوالې مبارزې سره همکارۍ ته دوام ورکړي. یاد دی وی چې هند په ممبئی ښار د 2008 کال د ترهګر بریدونو پړه په لشکر طیبه واچوله چې وایي دغه ترهګر ډله خپل فعالیتونه په پاکستان کې تنظیموي. له دغو تورونو وروسته د هند او پاکستان د امن مذاکرات په ټپه ودرېدل چې د راپورونو پر اساس د روان کال د فبروري په میاشت کې د خبرو اترو دغه لړۍ بیرته پیل شوه. د امریکا مرستیال خارجه وزیر هم په مالدیب کې د جنوبی آسیا د هیوادونو د همکارۍ د تنظیم د غونډې پر مهال د هندي او پاکستانی مشرانو لخوا د اړیکو د یو نوي باب د پرانیستلو ژمنو ته په اشاره وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه همکاري به د ټولې سیمې په ثبات مثبتې اغیزې ولري. په رښتیا چې تیر کال ډیر ښه پرمختګ مخې ته راغلی دی. په تیره د اقتصاد په برخه کې په وروستیو کې د پاکستان لخوا هند ته د تر ټولو غوره هیواد د درجې ورکولو پریکړه چې مونږ ډیر هرکلی کوو. مونږ فکر کوو که چېرې هند او پاکستان د سوداګریز اړیکو په پراختیا موافقه شي نو نه یوازې دا چې د دواړو هیوادونو لپاره به ګټوره خبره وي بلکې د ګردې سیمې لپاره به یو ښه علامت وي. نه یوازې د سارک په سیمه کې بلکې په منځنۍ آسیا کې هم کوم چې د هند لخوا ډیر تجارت او ډیرې پانګې اچونې ته لیواله ده. ښاغلی بلیک له هندي ټلویزیون سره په خبرو کې په افغانستان کې د خپل حکومت د اوږدې مودې د ژمنتیا ډاډ ورکړ. نوموړي په دغه کې د هند زیاتې همکارۍ یادونه هم وکړه چې وی ویل د امریکا متحده ایالاتونو بعد افغانستان د امنیت او ثبات په خاطر په 2014 کال کې د مسولیتونو د لیک د لړۍ له سرته رسیدو وروسته هم خپل مضبوط او د اوږدې مودې مکلفیتونه پر مخ یوسي، خو موږ وینو چې هند به په دغه امنیت او سوکالۍ کې خورا زیات مهم رول ولري. خو په عین وخت کې اسوسییټډ پریس ایجنسی په خپل راپور کې لیکي 13 میاشت د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیک تړون لاسلیک کیدلو په پاکستان کې د غوسې ډک یو غبرګون ولرلو چې د ایجنسی په خبره دغه هیواد نه غواړي هند د افغانستان په چارو کې اغیزناک کردار ولوبوي. د ایجنسی راپور زیاتوي افغان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو اندېښنو ته په پام سره په مالدیپ کې د جنوبی آسیایي هیوادونو مشرانو ته په خپل وینا کې تسلی ورکړه چې د افغانستان له هند سره ستراتیژیک تړون او هم په دغه اړه له امریکا سره روانې خبرې بعد د هیواد د ګاونډیانو لپاره زیانمنې ثابتې نشي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د پاکستان او هندستان د سوداګریزو اړیکو د خکېدو موارد له اوس هم د افغانستان او پاکستان. د پاکستان حکومت هغه یو نیم لکو افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اجازه ورکړې ده چې په دې هیواد کې له 500 لکه روپو زیاته پانګونه کړې ده. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد انیسا اجمل راکوي.
د پاکستان حکومت دا فیصله کړی دا چې یو نیم لک هغه افغان کډوال څوک چې پاکستان کې د 500 لک روپے پورې سرمایه کاری کوي هغه تبا د قانون تر لاندې په پاکستان کې د اوسېدو او کار کولو اجازه ورکول شي. د ملګری ملتونو کډوالو ادارې UNHCR ویاندا دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې 500 لک روپے پورې سرمایه کاری کولو والا افغان کډوالو تبا نه صرف پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکول شي، بلکې هغه به تجارت لپاره خپل نوم سیم هم اغستے شی او په بینک کې با اکاؤنٹ هم کولاولی شی. دنیا اسلم خان په دې اړه زیاتوي،
کم وخت پاکستان حکومت 2012 کال بعد افغانان ته ویزا زور کوونګ شروع کی، نو بیا ودی په پاکستان کې د مهاجر نه بلکې د یو غیر ملکی حیثیت باندې اوسېږي او د دې سره بالکل هغه رنګ چې څنګه یو فورنر پاکستان ته راشي او ویزا یې پکاري او بیا ویزا ایکسپایر شي بیا ایکسټینشن پکاري، په هغه حیثیت چې اوسېږي او په پاکستان کې سرمایه کاری کوي، نو یقینا به د پاکستان حکومت هغه ته د اجازه ورکړي چې پاکستان کې بینک اکاؤنٹ هم خلاص کی اور خپل نامه باندې سیم کارډونه هم واخی. په دې چې زدا فائدہ د پاکستان او معیشت او رسیږي، د پاکستان حکومت د اقدام یو مقصد خدا دی چې کم کاروبار افغانان کوي په پاکستان کې، هغه فائدہ د پاکستان او معیشت هم ورسیږي.
د افغان کډوالو لپاره د پاکستان د کال 2012 پالیسي پاړه دنیا اسلم خان وایي
د پاکستان حکومت یو مینجمنٹ سټریټجی په مارچ 2010 کې اپروو کړی او دا سټریټجی ته مینجمنٹ ان ریپیٹریشن افغان ریفیوجی اسٹریٹجی ویل کیری، پر دا اسٹریٹجی کی دا چی 50 لاکھ سے زیادہ سرمایہ کاری کوں کو والا افغانان تو بزنس ویزا زور کئی اور سرا اس طرح چی کم سکلڈ اور ان سکلڈ افغان لیبر دلتا پا پاکستان کی کار کئی، اگا تم تقریباً یو نیم لاکھ خلق ہوتا پاکستان حکومت ویزا یا ورک پرمٹ اور کئی، اور چی کم افغان اسٹوڈنٹس پا پاکستان کی سبق وائی اگا تو بہم دا پاکستان حکومت اسٹوڈنٹ ویزا اور کئی، اور اگا افغان میرمنی چی دا کور یو نارینا سربراہ نستا اگا تو پاکستان کی
دنیا اسلم خان زیاتوی چې پاکستان کې سرمایه کون کې افغان تاجرانو لپاره د دې سکیم په لومړي پړاو کې یو نیم لاک افغان کډوالو تبا ویزی ورکړې کیږي او د کال 2012 د دې کړنلارې په نتیجه کې به د پاکستان حکومت کيو خو افغان سرمایه کارو ته سہولیات ورکوي، نو بل اړخ تبا دغه افغان تاجران په باقاعده ټیکس نیټ کې هم راوستي شي. بل خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه یو چارواکي ډاکټر سے وائی چې پاکستان کې افغان تاجرانو ته ویزی ورکول د پاکستان حکومت یو ښه ګام دی او د سره بعد پاکستان په معیشت ډیر ښه اثر پریوزي. نوموړی په دې اړه زیاتوي،
تجارت خو زیات تجارت افغانان دلته تجارت شوي دي او د دې ډیر داسې د بزنس ډیر قوي دی کنه، د افغانستان زیات خلک دلته راغلي او په دې تجارت او بزنس مصروف دي، کله چې تیوان د زی پوری کده محصول دی ویزی تاوی خلک به وو.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR د رپورټونو تر مخه دا وخت پاکستان کې قریبا 1 لک افغان کډوال میشته دي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اړه د خیبر ایجنسی د لټ پرتی سیمې تیرا میدان خلک وایي چې په ننني دور کې هم د دوی په سیمه کې کوم سرکاري سکول نشته، په داسې حال کې چې د دوی ماشومان له سکول یا ښوونځي سره ډېره مینه لري. فرحات شینواری په اړه تفصیل راکوي.
د خیبر ایجنسی د لری پرتی سیمې تیرا میدان اوسیدونکي وای چې دوی د سرکاري سکولونو د اسانتیاونه بې برخې دي او وخت د سره په دې سیمه کې د کوم سرکاري سکول ودانی نه د جوړ کړی شوی. دوی وای چې د سیمې ماشومان د تعلیم حاصلول ډیر خوښوي او په دستي توګه خپل ضرورت د شخصي او کمیونټي سکولونو نه پوره کوي، خو په دې نننی دور کې هم پکې کوم مستقل سرکاري سکول نشته. دوی وای چې په تیرا کې میدان یوازینی سیمه ده چې د امنیت وضع پکې ښه ده او مضبوط کامی تړون لري او چارواکي کولی شي چې په دې سیمه کې سرکاري سکولونو ودانۍ جوړې کړي. په دې حکله باندې د تیرا میدان یو اوسیدونکی صفت الله اپریدی مشال ریډیو ته وای:
بس په خپل طرف نه مې ته جوړې کړې دي، خپل غم لرګي مرګي مې ته ویلي دي او د سهولتونه هم جوړ کړي دي، خو دغه نه مله هېڅ هم نه دي مې روشوي ونه یې روکړي دي. موږ خو دغه خبره ډېر زور ور کړی دی چې موږ لوکا کې خر ډېر انټرسټ دي په تعلیم کې. یو زوی په ماشوم پنځر لګي، خو موږ دغه غټ مشکلات دي چې بلډینګونه نشته، بس خپل ټینټونه مې ته لګولي او د خپل طرف نه مې ته راوړي دي. نو د تیرو میدان لوکا خو دومره پوره مندو چې په غذا کې هر قسم خلک خو پن کور کوي.
او د تیرا میدان یو بل اوسیدونکی انصر ګل وای چې په دې سیمه کې د پاخه او مستقل سکولونه جوړ کړی شي.
نو حکومت نه موږ بس دا وختنه چې دغه سکولونو ته بلډینګونه ورکړل شي او ریګولر او مستقل حیثیت ورکړل شي دغه استادانو ته او د سکولونو ته. ودانۍ نه جوړې شوې، بلډینګونو مسالې دي. نو بس خپل اجرو کې چې کوم موږ وسه کېږي هغه سهولت موږ ورکړو. ماشومان خو ډیره زیاته دلچسپی اخلي، ځکه چې غیلا کې باندې تعلیم هغه تیر شوی دی کنه، مشکلات تیر شوی دي، نو اوس خلکو کم شعور پیدا شوی دی.
د خیبر ایجنسی په تیرا میدان کې د سرکاري سکولونو د نشټوالي د علت په حق لباندې د خیبر ایجنسی د شپږ څلوېښتمې حلقې یا د باړې او تیرانا منتخب شوی د کمی اسمبلی غړی حمید الله جان اپریدی وایي چې دوی پلان لري چې په دې سیمه کې سکولونه او کالجونه جوړ کړي، خو د امنیت وضع پکې خنډ ګرځېدلې ده.
سکولونه د کالجونو ضرور دی هلته کې، په دې کې زیات تر پیکیجونه هغه علاقو د پاره دي. عموم ته حکومت بیا دا وایي چې لا اینڈ آرڈر سچویشن دی، انجینئر نشیتلې، ټیکادار نشیتلې، زموږ ټینڈرې شوې دي او هلته کې ټیکادار په کار نشي کولې. نو ان شاء الله چې دا حالات ټیک شي، دا خو سکولونه پرېږدي چې کالجونه به جوړو، دا د هغه خلکو حق دی.
تیرا میدان د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل نه خواوشا شپېته کیلومتره فاصله باندې د افغانستان پولې ترڅنګ پرته غریزه سیمه ده او د دغې سیمې خلک وایي چې ډېر د پخوانه پکې د یو شمېر اسانتیاونه بې برخې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د خیبر ایجنسی د سکولونو د نشټوالي ستونزه وه او اوس هم د افغانستان د قانونو د فرانسوي خبري اژانس د قانونو د چارو د ماهرانو په خبره به وایي چې په افغانستان کې مدنیت قیمتي زیرمې موجود دي چې گاونډي هوادونه غواړي ټیکې دوی ته ورکړ شي. په دې اړه تفصیل مليحه امیرزاده راکوي.
اے ایف پی خبری ایجنس په افغانستان کې د مدنیاتو د زیرمو په اړه لیکي چې په دغه هیواد کې د یو ټریلیون ډالرو برابر دغه زیرمې موجوده دي چې گاونډي هیوادونه غواړي ټیکې یې ترلاسه کړي. د ایجنس په خبره د دې زیرمو نه افغان وګړي هیله مند دي چې د طالب یاغیانو د مسلې تر حل کېدو وروسته بدوی ته اقتصادي ګټه ورسوي. خو د ایجنس په خبره د مدنیاتو د زیرمو ټیکې په نورو هیوادونو کې په ویشلو سره د دغه جګړه ځپلې هیواد د کنټرول ترلاسه کولو لپاره یو ممکنه لویه لوبه مخې ته راتللی شي. اے ایف پی د افغانستان د قانونو د وزارت د یو دستاویز په حواله لیکي افغانستان پلان لري چې په 2014 کال کې لدې هیواد نه د بهرنیو هیوادونو تر وتلو پورې به هر کال د قانونو د کیندلو 15 اجازه نامې ورکړي. اژانس بیا د کارپوهانو د خولې لیکي که یوې خواته بهرني ملاتړي په هیواد کې د لسی زراحي سي روانه جګړه ختمول غواړي، نو بلې خواته په راتلونکي کې په افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو لپاره دا یو سیمه ییزه سیالي جوړه شوې ده. اژانس یاتوي په گاونډي هیوادونو کې چین ته د تانبې یا د مسو او د تیلو ډومبې ټیکه تر بیا د کابل په جنوب کې د عینکو د کان کیندلو اجازه هم په 2005 کال کې چین ته ورکړل شوه چې د امریکایي ځمکني تحقیقاتو د ادارې په خبره د 1.5 میلیون ټن برابر د مسو پیداوار ورکول شي. بلورې په منځني بامیان ولایت کې د حاجي ګک د اوسپنې کان ټیکا ترلاسه کولو ته هم هند تیار ښکاري چې په راتلونکو ورځو کې به فیصله وشي. اے ایف پی لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی هم 13 هفته له آسټرالیا نه د افغانستان په مدنیاتو کې د سرمایه‌کاري غوښتنه وکړله کله چې وزیر اعظم جولیا ګیلارډ 13 هفته د افغانستان په سفر و. دغه شان په راتلونکي کې د تیلو، مسو، اوسپنې، د سرو زرو او د لاجورد غمی د قانونو ټیکې تر غور لاندې وي. اژانس د قانونو د چارو یو امریکایي کارپو د خلیلي کې چې د هغه د اندازې تر مخه د عینک او حاجی ګک د قانون نه افغانستان هر کال تقریبا 50 کروڑ ډالر او برابر ګټه کولی شي، خو داسې د 2018 کال نه مخکې نشي کېدلی. اژانس لیکي دا هر څه په دې تکیه کوي چې د هیواد امنیت او بنیادی ڈھانچه ښه شي، چې دا وخت یوازې د 15 کیلومتر برابر د شمالي پولیس سره د ریلوی پټی لري او بیا بجلی او اوبه هم پکې محدود دي. په افغانستان کې چارواکي وایي د ریلوی د نظام غځولو لپاره دا وخت دوه پروژې په پام کې دي. اژانس لیکي کېدای شي د حاجی ګک کان وروسته بیا په چین خرڅ کړل شي، خو د دې کان په اړه د پاکستان او هند اندېښنې هم موجوده دي. اسلام آباد په افغانستان کې د هند اثر په اړه اندېښمن دي. اژانس یو امریکایي چارواکي د خلیلي کې داسې اندېښنې دي چې کچاري د حاجی ګک کان اجازه نامه هند ته اول ترلاسه شوه، نو په څرګنده ډول به دا د پاکستان له لارې وړل شي، نو داسې حال کې به کومه کړنلاره مخې ته راځي. بل لوري امریکا هم د افغانستان لپاره پر نوې شارای رخم پلان باندې زور اچوي چې ورسره به جنوبي او منځنۍ ایشیا ته د تجارت لپاره نوې لارې راوستل شي.
تاسو مشاله رادیو او د خبرونې نیمه برخه ته راورسیدلو. په پښتونخوا کې 7:30 شوې. مجید بابر د تدریس ساده خبرونو لنډیز وای.
د شمالي وزیرستان میرانشاه بازار کې 12 د موسیقي دکانونه او په سوابه کې 10 د وسلوالو طالبانو لخوا په بمونو الوزولې شوې دي. د هند او پاکستان وزیر اعظمانو ویل دي چې د اړیکو د یو نوي باب پرانستل ضروری دي. امریکا یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې خپل خوره د ترهګرو شبکو په ضد جدي اقدام وکړي. د افغانستان د غزنی ولایت د پولیسو مشر دلاور زاهد وایي چې نن دغه ولایت یو کونډه او د هغې پیغله لور د معلومو وسلوالو په ډزو وژل. بلوچستان په کلی سیف الله زیارت سیمو کې د بارانونو له امله دوه ماشومان او یوه ښځه مړه شوي دي. د قرمې قبایلي سیمې سره نږدې په هنګو ضلع کې د حکومت لخوا د افغانانو په تګ راتګ بندیز لګولی شوی دی. د بشري حقونو د سهار نړیوالې ادارې په عرب لیګ غږ کړی چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته په شام د وسلو بندیزونو لګولو وړاندیز وکړي. امریکا د اروپایي او ایشیایي هیوادونو په مشرانو غږ کړی چې د نړیوال اقتصاد د ودې بحالولو لپاره نور ګامونه پورته کړي.
لند خبرونه و چې مجید بابر درته وړاندې کړل. او تاسو مشاله رادیو او یو سم د پاکستان کورنۍ ورسپانه ته کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ ورسپانه ته انیسا اجمل په اسلام آباد کې کتنه کړې.
روسپانه جنگ پخپلی داری کلی کې چې روس پاکستان ته د سټیل ملز پیداوار صلاحیت زیاتولو لپاره فنډز ورکولو او تر کل منسوبې لپاره ټکنالوژي او د غسی نوري فنی مرستو کولو ویلي دي. د شنګای تاون تنظیم غونډې په موقع وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د روس وزیر اعظم سره ملاقات کړی و چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي مرستو زیاتولو په اړه خبرې اترې شوې وي. ادارې لیکي چې پاکستان کې د توانایي بحران یو غټه مسله ده، خو د دې بنیادي وجه دا ده چې چارواکو کامی او مدني وسایلو نه فائده اغستو تا پام ورنکړو او اوس د نورو هیوادونو نه بجلی او ګیس اغستو پاړه خبرې اترې روانې دي. ادارې وایي چې تر کویلې ظاهري نه تر یو سل 500 کالو پورې صارفینو ته ارزانه بجلی ورکې دی شي. د روس فنی او مالی مرستې به د پاکستان صنعتي اقتصادي پرمختګ کې ښه کردار ولوبوي او د سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې هم ښې شي. روسپانه ایکسپرس په خپل ادارې کې لیکي چې ولسمشر آصف علي زرداری 13 سروزر وړاندې د امریکې کانګرس وفسره د ملاقات په وخت ویلي دي چې غلط فهمونه بچ کېدو او تاوتریخوالی ختمولو لپاره د پاکستان او امریکي اړیکې زیات ښه کول پکار دي. پاکستان د مرستو په ځای تجارت باندې یقین لري. ولسمشر دا هم ویل چې موجوده حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دي چې دواړه هیوادونه په یو بل غیر ضروري ټکونه کول پرېږدي، ځکه چې د سره به ګډ مقصدونه حاصلول ګران شي. ادارې وایي چې امریکا لا په دې خبره پوهېدل پکار دي چې پاکستان ته د ترهګرۍ په ضد جنگ کې څومره ستونزې مخې ته دي. امریکا د پاکستان مرستو کولو بغیر د افغانستان نه شتله او پاکستان اقتصادي بحران نه لری کول لپاره د امریکا د مرستو ضرورت دی. امریکایي وفد سره د ملاقات په وخت ولسمشر ویل چې هغه حقانی ګروپ په خ ډول پیژني او د هغه ختمولو لپاره پاکستان امریکا سره په ګډه کاروایی کول لپاره تیار دی. خو د امریکې د دې وفد مشر مکال دا وینا و چې د حقانی ډلې پر ضد عملیات کول لپاره د پاکستان وادي ستاینه کوو. خو دا خبره په ډاګه نه ده چې ولسمشر زرداری په دې وادي د عمل کولو طاقت څومره لري. ادارې لیکي دا
خو معلومه نه ده چې د میکال په دې بیان کې څومره رښتیا دي، ځکه چې د پاکستان حکومت لخوا د دې بیان په اړه لا تر دې دمه څه ویلي شوي نه دي. خو که چېرې د پاکستان لخوا امریکا سره د حقانی نتورک ختمولو په اړه داسې قسمه وعده شوي هم وي، نو دې سره به د امریکا یوه غټه غوښتنه پوره شي او بیا د هغې وروستو په کار دا ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې زیاتې ښې شي. روزپاڼه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې اختر پرویز په سوابق کې یو ځانمرګي برید کې پخوانی تحصیل ناظم د هغه زوی او محافظ وجل د ډېر افسوس پیښه ده، او دغسې په کاټلنګ کې د جینکو سرکاري سکول کې چاودنه وشوه. ادارې لیکي چې د داسې پیښو نه دا ثابتېږي چې ترهګر اوس خلک په نښه کوي او خپلې بدلې علي خدا وخت حکومت لا د سیکیورټي ګامونه اغستو او د استخباراتي ادارو نظام ښه کولو ضرورت دی چې په راتلونکي کې یو وارې بیا داسې قسمه پیښه ونه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې نېشنل انټرسټ مجلې د پاکستان د ولسمشر د کاندید نه 15 پوښتنې کړې دي، او واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د افغانستان بې باوره ګاونډیو هیوادونو په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو مقرو مهم ټکي درته ګل آیاز وړاندې کوي.
د امریکای دی نېشنل انټرسټ مجلې یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان ولس دی باید د ولسمشر لکاندید نه 15 پښتنې وکړي. لومړی دا چې پاکستان به څنګه د تشدد نه ډک اسلامي سغدریزو ته ماتې ورکړي چې دا د دواړو هیوادونو په ګټه کې دی. مجلې لیکي موږ باید دا خبره ومنو چې کوم ځای کې د دوی ګټې یو شان دي او په کوم ځای کې اختلاف لري. دویم دا چې څنګه ممکنه ده ولسی حکومت نور هم مضبوط شي. په پاکستان کې فوج سره اصلي واک دی. تاریخ هم دا ښیي چې حکومتونو او فوج امریکا ته همیش جواب ویلی دی او خپل ووټران یې هیر کړي دي. دریم دا چې څنګه به ممکنه شي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI له طالبانو سره د مرستو مخه ونیسي. څلورم دا چې څنګه د پاکستان حاکمیت ومني او وپیژندل شي. او پنځم دا چې څنګه به پاکستان کې د امریکا ګټي تشریح کوي. مجلې لیکي چې تر اوسه پورې هیڅ په دې کار نه دی کړی او د دې جوابونه هم ډېر زیات ګران دي. مجله دی نېشنل انټرسټ د مقالې په پای کې لیکي چې زیاتره پاکستانی ولس به غواړي چې امریکا دې خپل کور ته لاړ شي او دوی ته دې د مستقبل واک ورکړي شي چې پکې د امریکا مداخلت نه وي، نو د اړیکو په اړه به دوی سره څه پیمانه وي. بلخوا واشنگتن ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په کرغستان کې دا خبره محسوس کیږي چې امریکا د افغانستان څخه روانه ده. دا د دوی لپاره د فکر وړ خبره ده، او هغه ځکه چې د دې هیواد کورنۍ مالونو 15 برخه ګټه د امریکا لخوا افغانستان ته د ترانزیت د لارې راځي. ورځپاڼه لیکي چې د دې حالاتو پر ضد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیل کلینټن د ګاونډي هیوادونو تاجکستان او د ازبکستان سفر وکړو او د امریکا لخوا د دې سیمې لپاره ستراتیژي څرګنده کړه. دا ستراتیژي ځکه هم ډیره مهمه ده که چېرې امریکا سیمه ییز خلا پوره نه کړه، نو دا غریب هیوادونه له نور تقسیم او غیر مستقیم اقتصاد سره مخامخ کېدی شي. خدا د پخوانی شوروي اتحاد هیواد دی چې غواړي سیمه ییز طاقت ولري، او دا خبره کرغستان په پام کې نیولې ده. دوی په دې خبره هم فکرمند دي چې د دې هیواد د اقتصاد زیاته تکیه په چین ده. چارواکي او شنونکي وایي چې کرغستان د چین په لور ګوري، او هغه ځکه هم چې د امریکا ګټې د افغانستان له مشن سره تړلې شوې او تر 2014 کال وروسته به دا ګټې په کمیدو شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 421،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تاسو مشال رادیو ری په د تازه سرشمیرونو لمخې په پاکستان کې هر کال 40000 میندې او 2.2 لک ماشومان د زیږیدنې یا تر 15 کلونو مخکې خپل ژوند له لاسه ورکوي. دا څرګندونه د دې هیواد روغتیا چارواکو په دې هیواد کې د مور او ماشوم د صحت د اونۍ د نمانځلو په درشل کې کړي دي. د دغې اونۍ د نمانځلو او ولې نمانځل کېدو د پوښتنې ځواب د غلام غاز په راپورټ کې.
په پا پاکستان کې هر کال 40000 میندې او 2.2 لک د 15 کلونو کم ماشومان د ماشومانو د پیدایش په دوران کې د بیلابیلو وجو په بنیاد ژوند د لاسه ورکوي. هم په دې وجه په پا پاکستان کې حکومت او غیر دولتي ادارې د نړیوالو ادارو په کومک په کال کې 2 ځل د داسې اونو اهتمام کوي چې پکې د مور او د بچي د صحت په آگاهۍ کار کولی شي. هم په دې لړ کې د یو غیر دولتي ادارې سره د مور او د ماشومانو په صحت کارکونکو ډاکټر نوشین مشال ریډیو ته وویل.
دا هفته چې دا ټول پاکستان کې مناویږي او په کې پی کې په ټول ډسټرکټس کې 25 ډسټرکټس کې مناویږي او د اغه ځای ایډیوس چې کوم دي د ار ډسټرکټ ایډیوس چې کوم دي اغه ریسپانسبل چې مناو کې موږ چونکی یو ان جی او یو موږ په کمپس کې کار کوو نو موږ درې کمپس چې کوم دي جلوزای کمپ په پبو کې بنظیر کمپ پر سالپور کې او توخسرای کمپ په هنګو کې موږ به درې واړه کمپس د ایم سی ویک مناو او دلته چې څوره ام ماشومان دي انډر 5 ماشومان ته به د چنجو دوا نه ورکو د دوه کال نه چې کم کم ماشومان دي ایته کیپاسټی کې لګو د کس چې کم خله چې کم دی اغه د ماشوم نه جوړ ایټول لبد ټیټنس انجکشنې لګو.
دا چې ولی په پاکستان کې میندې او ماشومان د بچي د پیدایش پر مهال په دومره ګڼ شمیر کې ژوند د لاسه ورکوي په دې لړ کې ډاکټر نوشین مشال ریډیو ته وویل.
د دې وجه دا ده چې دا ټایم په پاکستان کې په ار زرو کې سل ماشومان چې کم دی خپل 15 سالګرۍ ترستو نه مخکې مخکې دا غي دت وشي او د کسې چې کم دی په ار یو لاکھ کې دنه چې کم دی نو سل میندې چې کم دی خپل ماشوم پیدایش په وخت کې دا غي دت وشي نو چې کم مرګونه چې کم ډیر اسانۍ سره موږ بچکول شو لګوندې کې ټیکول غولو سره لګوندې کې انفارمیشن سره لګوندې کې احتیاطي تدابیر سره موږ دا ډیت ریټ چې کم دی کمول شو.
آیا دا رښتیا ده چې په پاکستان کې اوس هم داسې خلک شته چې نه غواړي د حامله میندو د ډاکټر یا ډاکټرینا چیک اپ وکړي؟ په دې لړ کې په پیښور کې یو تن مشال ریډیو ته وویل چې د هغه و بچی دی خو چر یې هم د خپلې میرمنې د ډاکټر یا ډاکټرینا چیک اپ نه دی کړی.
شوکت مې نوم دی اوس دا چې و سمزم کورنۍ کومه ده دا ډاکټر لمونږ خدا نه بوځو ما کور لا مالک ده لا ولا ورکول ولا بال بچ خدای ورکي هغه هغه کیسه مونږ نه کیږي چې مونږ دا بوځو خدا ډاکټر ته دی وړاندې کو ډاکټرانی به زنانه خوشته دي باقاعده سړی مور سره یې کنن یوازې د خدو کارخونه چې را مدوی خو دغه دوی د کورنۍ دوی ولا ورکه غوړي ولا ورکه دغه ولا ورکه نو سپیرکای او دغه ولا ورکه په سلام ورغول ولا خدای پاک دی.
ولې د روغتیا کارپوهان په دې نظر دی چې کله هم خزه حامله شي نو بیا هر وخت دا په خطر کې وي او په کار ده چې وخت په وخت د روغتیا په مرکزونو کې د هغه چیک اپ وکړي شي.
زمانم سیف رحمان دورانی ز پروجیکټ منیجر د کمیونټی سروسز په سی آر ڈی کې سنټر اف ایکسلنس فار رورل ډیولپمنټ. چیرې دا مور چې دی چې کله دا ماشوم د دې په خټه شو نو د دې اوس نارمل حیثیت نه دی. دا مطلب چې انګریزی کې چوتول نه بلوي لکه چې دا اوس یو خطرې ته مخامخ شوی ده. د دې به خاص خیال ساتل غواړي د دې خوراکم د دې صحت نور دای چې په کار دای چې د صحت د کم مرکزونه جوړ شوی یالته په کار دی چې دا دې ته په مستقل تور باندې راځي سونه ضرورت ته چې کم ډاکټر وته څنګه وي او الته خزي ډاکټران شته غوي وته وي چې ته په پلانې ورځ باندې بیا راشه نو په کار دی چې دې د حساب ورزي ځکه چې دې ته دې شي ضرورت ته.
دا ځل به د مور او د ماشومانو دا اونۍ د 14 نومبر نه پیل کیږي. ولم غوس مشال ریډیو په خبر
مشال ریډیو ته اس ام اس راولې گئی.
بالکل تاسو اوس کولای شئ مشال ریډیو ته د اس ام اس لارې خپل پیغامونه راولې گئی. د اس ام اس لپاره زموږ شمیره ده
03325333 3 3 5 1.
نو بیړه وکړئ همدا اوس موږ ته اس ام اس راولېږئ.
تاسو مشال رادیو اوري او اوس هم کراچۍ ته او په کراچۍ کې د عبد الله شاغازي مزار ته ورزو چې له هغه ځای یو وړوکی ماشوم د خپل کور خرچه برابروي او د هغه ځای وریجې اخلي او پوری جبانه بیا کاروبار کوي. د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی له دغه ماشوم سره خبرې اترې کړې.
زیارتونو یا مزارونو ته کزن خلک د مینت قبلې دوه د پارزي یا زین خزې د شکرانې کې خودلو او یا هم د خپلې غېګې د زرغونې دوه په هله د دعا او د پار درومي. خود کراچۍ خار سمندر په غاړه واقع مشهور زیارت عبد الله شاه غازی مزار ته یو اته یا نه کلن ماشوم هر سحر د یوې بلې هله او عجيبه شان ارزو سره زی.
زمانم شیرزاده د 7-8 سال و دا د چاول خرڅومه دا عبد الله شاه غازی مزار نه زه د دې نه پیل کور کې کور نه روان شمه بیا ته عبد الله شاه غازی مزار ته ورسېږم. ال ته خلک وړالي نو التا وریجی ورکی نو بیا زم پلین کور سره ودرېګم بیا سمال چوریجی را کی بیا زرا شم دلته 50-60 روپے وګټم دکې او بیا 10-12 نور کور کې ورکم.
شیرزاده وای زیارت کې بے پیسو تقسیمې دن کې پخی وریجی هغه راوړي او بیا یې د خپل کور مخې ته په کوڅه کې خرڅوي.
نه ماشومان 2-3 یا 5 روپے نه واخلي ورس کې کله چې روپے ډېرې رانی شي بیا کله 2000 لاړ شم دلته د ګړ کرایه هم را سره نه دی پیسو باندې بیا کور چلیږي. زه سکول ته ځکه نه ځم چې کور کې نور کماول لپاره څوک نشته او پلار مې بیمار دی. بیا به دلته کور کې هسې ناست یي پلار به مې بیمار وي په هغې باندې کله کله دال لږ راوړو غوړي پرې راوړو پکوان بس داسې شی نه پرې راوړو بیا بس راوړو بیا کور خورو پیسټ ټماټر.
انسانی ټولنه کې که څه هم زیاتره خلکو ته د خپلو مشرانو څخه بیلابیل کاروبارونه او کسبونه میراث کې پاتې کیږي نو ځکه خو د شیرزاده کیسه هم څه دغه شان ده.
یوه خور مې وه هغې به هم داسې کارونه کول د وریجې به یې راوړلې او اوس هغه لویه شوې ده اوس کور نه بهر ته نه وځي او دا اوس دا کار ما منې دی اوس او هغه به ما په شان دلته تله راوړې به 50-60 روپۍ به کمولې.
کراچۍ کې میشت خلک نسبتا اسوده ژوند تېروي خو د شیرزاده د کورنۍ په څیر بلا کورنۍ هم په دغه ښار کې شتون لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسې مشال رادیو او سم روښانه مستقبل اونیزه خبرونه لرو. په دې خبرونه کې زموږ همکار منور شاه په دوبی کې د بی تعلیمه لک تعلیم یافته او اعلی تعلیم یافته پښتنو ځوانانو سره خبرې اترې کړې دي او د دوی په ژوند یې درته روښانه مستقبل برابر کړی. راځئ په ګډه وورو.
کس هم د پښتنو وطن ډیر خوله دی خو د کار روزګار موقع پکې ډیر کم دی او زیاتره پښتانه د غریبۍ سره هم مخامخ دي چې دا راز اول د تعلیم د نشوالي او بیا د کار روزګار وسایل نه لرل داسې یو چکر جوړ کړي چې یو خاندان پکې د غریبۍ په ژوند کولو مجبور وي. خو د نوی دور ځوان کول په دې پوها دی چې یو وار دغه شکر نه څوک اوزي نو بیا په اسانه خپل مستقبل د بیوسۍ نه بچ کولی شي. په دې سلسله کې د پښتنو زیاتره ځوانان د هیواد د لویو ښارونو نه علاوه بهر هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره ځي. که څه هم د نړۍ هر ګوټ ته پښتانه تللي دي خو زیاتره یې په عرب او خلیجي هیوادونو کې ژوند کوي چې پکې تر ټولو ډیر په یو ای یعنی متحده عرب اماراتو کې میشت دي. دوبۍ ته د مزدورۍ لپاره راغلی یو تن مشال ریډیو ته د ځان کور او کار په اړه وایي.
سلورم کال میرے چدل تر آگے بے تعلیم تعلیم میں نشتا بس مزدوری کو بس کلے یہ کلے نہیں بس ٹائم پاس کی گی درد میں ارارو کو ویزا باندھ را کرے پھر والم ویزا کا تو ویزا را کرے کاغذ سر مزدوری کو نہیں کلے کلے نہیں تنخواہ 1200 تنخواہ کلے خاکہ ہم کیا دیواری اکھر ہے لارے چکل کلے کی مل کے میں کاغذ نہیں مل کے اگر ہم درے ذرا تنخواہ بس گزارا تو نہ کہے بلے وہ کئی طرح ہم لگے گزارا کی گی درے میں رو نہیں دیے اور شاید میں بچی دی خپل هم تعلیم نه دی کړی خو په بچو باندې کو ځان څنګه کار څه کوي قابو کوي. دلته زه کمپاؤنډونو کښې ناسوري ده کمرې مې نه دي کمپاؤنډونه اویلی دي دا ورکو خلکو لپاره کرایه
محمد حسین زیاتوی په خلیجی ملکونو کې د هغه کسانو کار خوي چې تعلیم او یا سه هنر یې زده وي. هسې مزدوري ډېره ګرانه ده. په دوبۍ کې میشت یو بل تن چې لږ تعلیم یې کړی او ډرایور هم دی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وایي.
زه خو تعلق د مردان د سیمې سره لرم د کاټلنګ علاقې سره او ریاض نامه مې ده او دلته 2003 کې راغلی ما او زمونږ فیل چې ډرایوري ده نو خپل گاڑی چلوم کوسٹر دا دی چې رالو نو مزدوري په خپل دغه روانه کړه لکه رور مو وو آلریډي نو مرحله اول دا چې زمونږ دلته رور می سپورټ کولو سه 4-5 میاشتې خو زه بېروزګار وم ما لیسنس دپاره ټرای کوله دا غینه بعد چې ما کله لیسنس واغسلو دا غینه بعد بیا ما د بل چا سره کار کولو شپه ورځ لکه 24 غنټې ډیوټي بوه آی کې بعد 3-4 غنټې یا 5 غنټې خوب میلاوېدو او تنخواه مې څه 1200 درهم وه آئی کے خرچہ چوا چاہے نو سے 300-400 درہم بہ مات پاتے کے دو داغین آباد بے رو رو اسٹیپ واغ سلو زان لو مخفل گاڑے واغ سلو نو اس الحمد للہ چوا خطیری گی خدا دے چی گٹ مو لگا ڈبل شو لگا نا نو زد دادی چی دل تو ہو کوئی اوکس انسان سخت تیرہ کی خو الٹا اور سر نور خلق جون خطیری گی دے بچو تعلیم اور سر گی زگا جی زمانگا سد مجبورو دے وجہ تعلیم لگا دس پاتے شوے ہو کنا نو دل تا دیر زیاد اہمیت لری تعلیم
کسه هم ریاض دا وخت په خپل ژوند خوشاله ده خو دا سی ښکاری چې د تعلیم کمی ډیر محسوسوي او زیاتوي شکر ده چې لږ ډیر تعلیم یې کړی چې ژوند یې پرې اسان ده
ما ول میټرو کو د اټن مې کې میټرو کو دغه نه بعد بیا مو خپل ګاډي او هغه مو چلولو لکه څه دونه خاص دغه نه او بیا مو دلته رورو ناغراله وې دا وکړه نو کو تعلیم مو دین نه وې کړې نو دلته چې ما ته سونه سہولت په ډرایوینګ کې میټرو باندې نو زه به مچ قدم هم نه وکړې نو بیا به زما مثال د سی ویل کز بلوند وې لکه اوس خو زه یو د 5 سټار هوټل دی 7 سټار هوټل دی دا غیت ورشم دا غنه گیس وچتو ما کنه نو د چاتر خبرې کولې شم خو قدم هم نه وکړې دا غي باوجود بیا خو زه چاته خبرې هم نشوي کولې نو زه به مکو زما ډیر زت نور تعلیم د دینه وې نو ما به ډریوري جاب نه کولې کله هیڅ چیز اوس خو پوسټ باندې وې او اپیس کې ما کار کولې نور څه دسي نو کاپنیو ډیر زیات دي چای کې ډیر ډیر خچان سونه دي
نو موړی نه مو او پختل چې ځنی هیوادونو کې بهرنیانو سره سخت سلوک کولې شي په متحده عرب اماراتو کې دوی څنګه ژوند کوي هغه وای
دلته ډیر زیات سپورټ کوي لکه دا ډیر خبرې امداد لکه هسپتالونو کې لکه فری میډیکل هم شته دی او بیا د هغه ایمرجنسی کم یو سور دي هغه نه بعد چې بیا وروسته څه دغه وي د هغه فیسونه ډیر کم دي بل د پولیسو واسطه لکه دلته چې لخ نین دین کې خروج دغه دی ریکارڈ نو دوی مچ لکه دومر دم د خپل د پاکستان د پولیسو نه د دې د پولیسو رویه خدا
دا او د مردان ضلع ریاض چې په دوبی کې مزدوري کوي او پېښه یې ډریوري ده د خیبر پختونخوا اوسیدونکو سجاد خان مومند په دوبی کې د ترانسپورت د کاروبار ترڅنګ سیاسي حل زلي هم کوي وای په متحده عرب اماراتو کې خواوشا دیار لسلکا پاکستانیان میشتي چې پکې د نیمه نزيات پختانه دي د دوی د حقونو د حفاظت او د خیر خیګړې لپاره په دوبی کې یو تنظیم هم موجود دی سجاد خان دغه تنظیم د کابینې غړی دی د خپل کاروبار او سیاست په اړه نوموړې وای 2003 کې
دوبی ته راغلی و ما او دلته کې بیا چې ځکه لګاله ما دا یو ورونه یې خپل ترانسپورت کولاو کړل او دا غنه ما سٹارټینګ وکړو بیا چې موږ زما زیات سیاست او د سر د شو کو نو موږ پاکستان اسوسییشن جوائن کړو او زمونږ د پاکستان اسوسییشن چې کوم دی هر دوه کاله پس الیکشن کیږي او دا الیکشن چې کله وشي نو دا غنه زمونږ یو ټیم مخکې تراشي او لکه موږ په پاکستان اسوسییشن دوبه چې کوم دی موږ هر میاشت یو فری میډیکل کیمپ هم لګو دلته کې څومره پاکستانيان دي دا وې د فارا او د دې نه علاوه چې کوم خلک دلته کې مختلف مختلف مسلو کې تاسو مشکلات وینئ دا هغه چې کوم مسلې وي هغه پاکستان اسوسییشن حل کوي کوه د سکولونو د وړو کیسونه مي او کو نو دا چې ستونزې لري نو دا وي کوشش مونږ کوو چې هغه مسلې راوي حل شي
دا چې زیاتره پښتانه خلیجی هیوادونو او په خاص توګه متحده عرب اماراتو ته ولزي په دې پښتنه نوموړي داسې ویل
دلته کې یو خل ټول نغټ خبره ده چې د ملکی امن ده او د امن د داخله جسمو لکه مزدوري کوي کوم کوم نه سره ټچ دی نه دا کوم نه د بخیدا حرمه دي تخت تن خور کوي او د من د دې ځای کې غټ خبره ده هغه امن ده او چې سمجه کې امن وینو هغه تر مغزینه نه خرابېږي په پښتانه چې دی او پاکستانیان دي دلته ډیر زیات خوشاله دي بلکې دا موږ د فارا لکه د پاکستان په سیل کې یو قسمت دیم زموږ خپل کور دی او موږ د کور غونډه کې او د خپل وطن غونډه کې په کوم وایي لګي دلته کې چې کوم غټه خبره زمونږ د کلچر د حواله سره دلته کې زمونږ لکه دا اسلامي ملک دی او دلته کې زمونږ ما روزه او اختر او هر قسم زمونږ کوم لګي نو هغه څه سره خوشاله سره مناوي کې دلته کې نو ځکه په دې وجه باندې موږ تر ډیر د مسافرۍ احساس نه کیږي تر دې نه خو ډیر زیات فلایټونه دي د دوبۍ نه سپیشلی او د امارات نه نو تاسو چې ستاسو وطن ته وواړئ تاسو لپاره تاسو بچی
سجاد خان مومند وای چې تعلیم د نړۍ په هر ګوټ کې او هر کار کې بنیادی کردار لري په دوبی کې د نوکری تر لاسه کولو او خپل کورنۍ ځان سره دغه هیواد ته د بوتلو په لړ کې نوموړی وای
د ټول نه اول خو زمونږ څومره امرونه راځي نو اول من خبر ده چې اول خو د تعلیم وي کمستم او که تعلیم نه وي نو تعلیم لکه ډېر اهم رول ادا کوي په بهر وطن ته پتلو کې هغه امارات ته راځي که د خلیج نور ملکونو ته ځي یا که یورپ ته ځي نو مین خبره ده تعلیم ده او چې تعلیم وي او دلته کې د راتلو دپاره چې کوم دی اول خو دا ده چې نن سبا خو انټرنیټ دور دی نو دوی د مختلف ویب سایټ باندې هم کتلی شي ځان دپاره ښه نه ښه جاب دپاره کم جاب دپاره فټ دی چې کم کمپنیانو ته دوی د خپله سی وي تیاره کړي او هغه د واستوي دا کمپنی به ورسه په خپله ویزه واستوي او دا به ځان بیاره وغواړي نو چونکې دلته کې د یو سیلري اګریمنټ وي دا څوک چې کوم کمپنی کې کار کول غواړي نو هغه ته جره پاکستان نه راځي او هغه د هغه سیلري اګریمنټ د 4000 نه ایباوي نو دې خپله فیملی ځان سره راوستی شي او که د 4000 نه د سیلري نه کم وي نو دې ته به چانسز نه شته د خپل بچ دلته کې امارات ته راولي ځکه چې خرچې دلته کې هم بیا ډېرې زیاتې دي نو چې د تنخوا کم وي نو دی به خپل بچي بیا څنګه وساتي دی به دلته نور ډېرې ستونزې مخته کېږي نو ښه خبره دا چې دی اول ټول نه مخکې خو اول دی دغه کمپنۍ سره خبره وکړي چې ما ته به تاسو څومره سیلري راکوئ
سجاد خان مومند وای ک نوې کول خ تعلیم تر لاسه کړي نو راتلونکي ژوند به ښه او په آرام تیریږي نو موړه د پاکستان اسوسییشن دوبه د کابینه غړی دی په متحده عرب اماراتو کې د شپږو لکو نه زیات پښتانه میشتي چې زیاتره یې عام او سخت مزدوري کوي د دې نه علاوه ځنې پکې شخصي کاروبارونه او سیاست هم کوي خو ډېر لږ شمېر پکې اعلی تعلیم یافته پښتانه ژوند کوي دغه شان یو تن فضل ربی سره مخابره کړې د خپل کور کلی او تعلیمي پس منظر په اړه وایي
زه د دیر تعلق ساتم په دیر کې بیا د لر دیر سره او باغې کې جندور علاقه چې جندور علاقه کې بیا زمونږ کلی نوم بادین دی ما ابتدایي تعلیم د سمرباغ د ګورمنټ پرایمري سکول سمرباغ نه کړی دی په 1990 کې ما د ګورمنټ های سکول سمرباغ نه میټرک کړی دی او په میټرک کې زما په غونډو سکولونو کې ماشاءالله ډېر ښه پوزیشن او ټول سکولونه ما ټاپ کړو نو د هغې نه پس زه
نوموړي نه مو وپوښتل چې د 12 نه پس زیاتره جنکۍ هلکان میډیکل او یا انجینیرینګ ته تلل غواړي هغه ولې نه دی تللی
بنیادی طور زما یو ملګری وو چې هغه په خیبر میډیکل کالج کې نن سبا په ټاکسیکالوجي ډپارټمنټ هیډ دی بایو کیمسټ بای پروفیشن نو هغه ما ته ویل هغه د زمینې سپین نه مې چې کړو هغه په اسلامي کالج کې ما سره څو ورځې پاتې شو نو هغه ما ته ویل چې یاره انجینیرینګ او میډیکل د نن سبا دومره فیوچر د دې خنه دی نو ته ورسې ان بی او کا او د کایده زمینې سپین نه بکې نو دا هغه وخت نه زما په ذهن کې د کایده زمینې سپین او د ان بی ای او سوچ راغله او په هغه وجه باندې ما انجینیرینګ یونیورسيټي ته اپلای نو کړی هم چې زما په FCC کې داغه وخت سره ډېر خمار راغلی ما ته په میکانیکل انجینیرینګ کې او په ماینینګ کې اډمیشن ملاوي دو خو ما هغه ونه کوم ما بی بی ای کې اډمیشن نکو او په بی بی ای کې بیا زما د ښه پوزیشن راغو نو دا غینه پس په زکه د زمینې یونیورسيټي ته لاړم او په 1998 کې ما د کایدې زمینې یونیورسيټي نه ایم بی ای په فایننس کې وکړه
دا چې دوبۍ ته یې د تلو سو وجوهات او هلته د کوم حالات سره مخامخ شو فضل ربی وای
بهر ته دراتو بنیادی وجه چې کوم ونه هغه زمونږ د کاروباري مسایل چې زما مشرور په کاروبار کې ډیر زیات تاوان کړو خو بهرحال اینڈ ریزلټ دا و چې د مالی مسایل په وجه باندې زما یو ایتا زه په ویزټ باندې رالم په 7 اپریل 1999 او په یو ای کې ما په 1000 درم باندې یعنی په 1000 درم باندې ما جاب جاین او دغه زما فرست جاب وو ډیرو خلکو ما ته دا خبره کوله چې زما ملګری باغی کې زما ډیر ملګری دا چې هغه ما ته دا مشوره راکړه چې 1000 روپۍ باندې د ایم بی ای کس چې هغه د کایدې زمینو ستینا ایم بی ای کړی او هغه په 1000 درم باندې جاب کوي دا ډیره عجیبه غونډه خبره ده خو بهرحال زما لپاره چې د په ویزټ باندې راغله او ما ته واپس دل دا څه ښکارېدل چې بالکل ما ته زما زمير زما غیرت ما ته د اجازه نه راکاو چې ما ته په کلی کې په علاقه کې یا په کوڅه کې دا څه خبرو کې دا تلو او کارو ته نه ملاوېدو واپس راغی.
فضل ربی زیاتوی د خپل نوکری لوړ مقام ته د رسیدو وروسته یې د یو نوی چیلنج په لور ګام پورته کړو او د خپل کاروبار شروع کولو اراده یې وکړه. فضل ربی په بهر نړۍ کې د خپل تجربې پر رڼا کې وایي پښتانه ډېر څه کولی شي خو که تعلیم او همت وکړي.
خدای پاک ډېر ښه خصوصیات ورکړي دي. د دنیا په ټولو قومونو کې نظر واچي نو په هغې ټولو قومونو کې پښتون یو داسې قوم به تاته په نظر راشي چې هغې کې خدای پاک ډېر ښه خصوصیات اچولي چې په هغې کې جسماني طاقت یې دوی له ورکړی، ذهني طاقت یې دوی له ورکړی، ښکلا یې ورکړی، مینه یې ورکړی، غیرت یې ورکړی، همت یې ورکړی، ننګ یې ورکړی، وفا یې ورکړی، خلوص یې ورکړی، میلمه دوستي ورکړی او دا ټول طاقتونه د کلم د زور نه بغیر هیڅ نه دي. که د دې ټولو طاقتونو سره د کلم زور ورسره شي به د دنیا یو بې مثاله او یونیک قوم جوړ شي. نړۍ د پښتنو نه، د نوي کول نه، د زلمي کول نه او د سبا چې کوم د سباون چې کوم نسل برابرېږي د دې ټولو نه زما دا خواست او د زما دا پیغام دی چې تاسو د دې خپلو ټولو طاقتونو سره د کلم طاقت ورسره کړئ. کلم خاوندانو ته زما دا خواسته چې هغه څومره د هغې نه کېږي هغه کنټریبیوشن وکړي د پښتنو ته د قلم ورکولو، په زیر دی چې مونږ هغې له توفک ورکړو، په زیر دی چې مونږ هغې له بم ورکړو، په زیر دی چې هغې له مونږ یو بل داسې د انسان د طبعي څیز ورکړو په لاس کې چې مونږ له قلم په لاس کې ورکړو د دې قوم معماران جوړ شو، قوم یو یونیک او بې مثاله قوم جوړ شو.
تاسو د فضل ربی خبرې اورېدې چې اعلی تعلیم یې کړی او په دوبۍ کې خپل کاروبار کوي.